سلامونه نن جمعه د 2023 کال د دسمبر شپږم نیټه ده د دېشتو خوخ پرونت خرغلاست په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو زه وحید فیضی
سلام فرخنده پیمانی هستم در برنامه امروز در مورد اهمیت و ضرورت قابله ها و نرس های مسلکی در افغانستان و نگرانی ها از رفتار مقامات امنیتی ایران با مهاجران افغان با مهمانان برنامه صحبت میکنیم اما نخست توجه کنین به چند خبر شورشیان هیئت تحریر شام یا HTS اعلام کردند که شهرهای تلبیسه و رستن را در سوریه تصرف کردند و به چند کیلومتری شهر حمص نزدیک شدند. تصاویری که امروز جمعه 6 دسامبر در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد که این شورشیان با وسایل نقلیه و موتورسایکل‌ها در حرکت بوده و با شلیک‌های هوایی پیروزی خود را جشن می‌گیرند. خبرگزاری رویترز توانست موقعیت ضبط تصاویر را تایید کند ولی تاریخ دقیق ضبط ویدیو را تایید نکرده است. اما دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده است که این شهر امروز جمعه به دست شورشیان سقوط کرده است. دو منبع ارشد امنیتی لبنان بر رویترز گزارش دادند که حزب الله لبنان تعداد کمی از نیروهای نظارتی را شبانه از لبنان به سوریه فرستاده تا از تصرف شهر استراتژیک حمص توسط مخالفان حکومت جلوگیری کند. در همین حال یک افسر نظامی سوریه و دو مقام منطقه‌ای نزدیک به تهران نیز بر رویترز گفتند که نیروهای ارشد حزب الله تحت حمایت ایران شبانه از لبنان عبور کرده و در شهر حمص مستقر شدند.
اورسله هغه چې د بخنړیوال سازمان اسرائیل په غزه کې په نسل وژنه تورن کړ د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت دا تورنه په کله کار رات کړل او هغه د یهودانو زړه تور وباله د بخنړیوال سازمان په دې اړه د یو راپور په خبرول سره ویل چې دغه سازمان نوی راپور نړیوال ټولنې ته د بیداری غږ دی په بریتانیا کې میش دغه سازمان ویل چې د دوی موندنې د اسرائیل د حکومت او نظامی چارواکو لخوا د غیر انساني او د نسل وژنې اړوند بیانونو د ویجاړیو د سپوږمکۍ مستند عکسونو په ساحه کې د کار او له غزې څخه د راپورونو پر اساس دي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت د دغه راپور په غبرګون کې یوه بیانیه خپره کړې او ویلي دي چې د بخښنې نړیوال سازمان چې یو متعصب سازمان دی یو ځل بیا یو جعلي راپور خپور کړی چې په بشپړ ډول ناسم او په دروغ ولاړ دی.
سازمان همکاری های اسلامی با تصمیم تازه طالبان درباره ممنوعیت آموزش دختران در انستیتیوت های طبی در افغانستان واکنش نشان داده و آن را تأسف بار خوانده است. این سازمان ناوقت روز پنجشنبه 5 دسامبر با نشر اعلامیه گفت که زنان افغان به گونه جدی شاهد نقض حقوق اساسی خود در زمینه آموزش بوده و تصمیم تازه طالبان با گفته این سازمان غیر منتظره و عمیقا نگران کننده است. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان منع آموزش دختران در نهادهای علوم طبی را ظالمانه خوانده و از پیامدهای ناگوار آن هشدار داده است. نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان همچنان گفت که با وجود فشارهای جهانی طالبان در بیش از 3 گذشته با سرپیچی ها در این مورد ادامه داده و در این مدت پالیسی های تبعیض آمیز جنسیتی را به گونه تدریجی در افغانستان اتخاذ کردند.
د جرمنی په خوانی صدر اعظم انگلا مرکل د متحده ایالاتونو په مشرۍ په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف په پوځي عملیاتو کې د خپل هیواد ګډون یو سم تصمیم وباله. میرمن مرکل پرون پنجشنبه د جرمنی د پارلمان په یوه کمیټه کې رابلل شوې غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف پوځي عملیات پر امریکا د 2020 کال د سپتمبر د 11 له حملو وروسته پیل شول او په افغانستان کې د امریکا او متحدانو پوځي حضور تر شاوخوا 6 کلونو وروسته د 2020 کال د اگست په 10 په افغانستان طالبانو د بیا واکمنۍ دوریسته پای ته ورسید. مرکل له وړاندې د برابرې شوې وینا د لوستلو پر مهال وویل په هغه وخت کې یوه معقوله هیله دا وه چې په افغانستان کې پوځي مداخله له دغه هیواده د تروریستي حملو د پلان مخنیوی وکړي. د جرمني پخوانی صدر اعظم یې زیاته کړه چې نړیوال ټولنه اوس په افغانستان کې په ټولو نورو اهدافو کې د قانوني حاکمیت له هڅونې نیولې بیا د ښځو د حقونو تر مسایلو پورې ناکامه شوې ده.
انتقادها از تصمیم اخیر طالبان مبنی بر وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در مؤسسات طبی ادامه دارد. یوناما ابراز نگرانی عمیق کرده و یونیسف میگوید که اگر این تصمیم عملی شود، پیامدهای گسترده بر صحت و سلامت تمام مردم افغانستان به جا می‌گذارد. رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید این تصمیم طالبان برای زنان افغان پیامد مرگبار دارد و ادامه سرکوب دختران و زنان افغان و حذف آنها از جامعه است. به این گزارش از همکارم ژیلا نوری توجه کنید.
سازمان ملل متحد در واکنش به ممنوعیت آموزش دختران در اینستیتوت های طبی توسط طالبان واکنش نشان داد و گفته است که با آنکه تاکنون این گروه به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است، اما اگر این کار عملی شود، محدودیت ها بر حقوق دختران و زنان این کشور بیشتر خواهد شد. استفان دوجارک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، نوقت چهارشنبه درباره تصمیم طالبان شدیداً ابراز نگرانی کرد.
در نهایت این امر بر نظام مراقبت های صحی افغانستان و توسعه این کشور تأثیر زیان آور به جا می‌گذارد. از مقامات حکومت طالبان می‌خواهیم که عملی کردن این دستور را به خاطر احتمال تأثیر منفی آن بر زندگی دختران و زنان افغان بازنگری کنند.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما ضمن ابراز نگرانی از گزارش ها در این مورد گفته است که با استفاده از مسیرهای رسمی به تایید این گزارش ادامه می دهد و تا کنون تایید رسمی دریافت نکرده است. یوناما افزوده از دستورات که چنین تصمیم اتخاذ شده باشد، محدودیت های بیشتر بر حقوق زنان و دختران برای آموزش و دسترسی به خدمات صحی و مراقبت های صحی ایجاد کرده و تاثیر زیانبار بر صحت و رفاه مردم خواهد داشت. کاترین رسل، مدیر اجرایی صندوق وجیه ملل متحد برای کودکان یونیسف، با نشر اعلامیه از گزارش ها درباره محرومیت دختران از آموزش در نهادهای علوم طبی ابراز نگرانی کرده و از اثرات منفی آن هشدار داده است.
اگر ممنوعیت آموزش دختران در نهادهای طبی در افغانستان عملی شود، این کار ضربه ویرانگر دیگر به حقوق زنان و دختران در این کشور خواهد بود و نیمه از جمعیت افغانستان با محرومیت‌های بیشتر مواجه خواهد شد.
و گفته مدیر اجرایی صندوق وجیه سازمان ملل متحد، طالبان باید به زنان و دختران اجازه دهند تا آنان به تحصیلات خود در بخش علوم طبی در کابل و دیگر ولایت افغانستان ادامه دهند. در این میان هیدربار، رئیس بخش زنان در دیدبان حقوق بشر میگوید تصمیم آخر طالبان برای دختران زنان افغان پیامد مرگبار دارد.
طالبان زنان را قبلا از دریافت مراقبت های صحی توسط مردان ممنوع کردند و اکنون نمی گذارند تا کارمندان صحی اناس تحصیل کنند. پیام آن روشن است. زنان بدون مراقبت های صحی می مانند، رنج و درد می کشند، مریض می شوند و در نهایت می میرند. این اقدام طالبان در حقیقت حمله بر زنان در همه ساحات زندگی آنها است.
این اقدام طالبان در دو روز گذشته واکنش زیاده به خصوص برای محصلین رشته طب به دنبال داشته است.
محصل سال اول قابلگی هستم. به خاطر این رشته را انتخاب کردم که وقت طالبان روی کار آمدند، آنها اعلام کردند که دختران حتی حق رفتن به دانشگاه را ندارند. بعد از فراغت از مکتب از طریق کنکور دانشگاه رفتم اما نشد و بعدن به اینستیتوت قابلگی شامل شدم که اکنون طالبان آن را نیز مسدود کردند. متاسفانه آینده دختران و زنان افغان در حاکمیت طالبان تیره و تار است.
روز گذشته اتحادیه اروپا محدودیت اخیر طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده و آن را نقض هولناک حقوق بنیادی بشری و حمله نامعجه و دسترسی زنان به حق آموزش در افغانستان خوانده است. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
یو موضوع تو زاویه د امریکا غږ نوی ځانګړی خپرونه د اونۍ د یوې تودې موضوع شننه او ارزونه له بیلابیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هره شنبه د ماښام په شپږ نیمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 4:09 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مه هیروئ.
یک مقام وزارت داخلی حکومت ایران گفته است که ظرفیت مکاتب آن کشور برای ثبت نام فرزندان خانواده های مهاجر افغان در آن کشور تکمیل شده و آنان نمی توانند کودکان مهاجر را در مکاتب بپذیرند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران به نقل از نادریار احمدی رئیس اداره ادبا و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران گزارش داده است که آنان نمی توانند کودکان مهاجر افغان را به گونه حضوری در مکاتب بپذیرند.
بله، پر همدې موضوع د خبرونه نه قدرمن ملمه د امنیتي او سیاسي چارو شونکي محمد هاشم دانش سره خبرې کوو.
آقای دانش، خوش آمدین با برنامه. ببینین، یکی از دلایل نخست مهاجرت افغانا به کشورهای همسایه افغانستان مخصوصا در پهلوی مشکلات اقتصادی دسترسی کودکان افغان به تعلیم و تحصیل بوده. شما این اعلامیه حکومت ایران را چگونه بررسی میکنین که به کودکان افغان اجازه تعلیم و تحصیل را نمیتن؟
تشکر. سلام به شما، همکارای تحقیقی و بیننده های محترم شما. مشکل مهاجرت به خصوص برخورد ناسالم در قبال افغان ها در بسیاری از کشورها فعلا ما میبینیم، در پاکستان، در ایران، در ترکیه، حتی در کشورهای اروپایی. و دلیلش هم ایست که یک حجم بسیار کلانی از افغان ها مجبور به مهاجرت شدن. شما میفهمید که در افغانستان کم نوع مهاجرین ما وجود داره. مهاجرینی است که برنابر آمدن طالبا مشکلات سیاسی دارن، اینا مجبور هستند که مهاجر شود. مهاجرینی است که شغل و کار خود از دست داده، بر اساس مجبوریت های اقتصادی مجبور هستن که اینا مهاجر شود. مهاجرینی هستند که در حکومت گذشته کار میکردن، فعلا امنیتشان به خطر هستند. و یک بخش عمده مهاجرین ما به خاطر مسئله تحصیلی اولادایشان هستند. شما میبینید که ملاحی بطولا هر روز فرمانهای جدید را به خاطر محدود کردن تعلیم و تحصیل در افغانستان وضع میکنن، و تحصیلی هم که فعلا ادامه داره در مکاتب یک تحصیلی ناقص بنابر امو کاریکوروم درسی را که طالبا دخیل مزامین مکاتب و پانتون ها ساختن، در حقیقت سوی تحصیلی افغانستان را بسیار پایین آوردن. بنابر آن درخواست ما و تمام افغانها از کشورهای همسایه و دخل در قضیه ایست که استثناءات افغانها را در نظر بگیرند، درک بکنند که افغانها در چی نوع یک وضعیت به سر میبرند. از یک طرف فقر، بدبختی، مصیبت، از طرف دیگه یک حکومت ظالم و جابر حاکم است که نه گفت کسی را میشنود، نه پیشنهاد میشنود، نه انتقاد میشنود، و هر روز میخره بر تابوت معارف افغانستان میکوبه و تحصیلات مردم افغانستان را از تحصیل محروم میسازند. و این اعلامیه ایران در حقیقت یک نوع برخورد متعصبانه در قبال قضایای افغانستان و مردم افغانستان هستند. اینا باید درک کنند که افغانستان در چه وضعیت قرار دارد و از مجبوریت افغانها استفاده های نامشروع نکنند.
در اصل داسې لیدل کېږي چې د کورنۍ لپاره، د پلرونو او میندو لپاره د خپل ماشومان زده کړې یو مهم اصل یا مسله ده. فکر کوي ها کسان چې اوسپیران کې دي به اړ شي چې نور هېوادونو ته لاړ شي، یا په مجموع کې د ماشومان د زده کړې لپاره بدیلې لارې څه کېدای شي؟
ګوره، اساسي مسئله دا ده چې متاسفانه په ایران او پاکستان کې حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري، په ویزیت دي، یا د هغه ملک اقامې اخیستي دي، هلته قانوني ژوند کوي، هغه به هم مسؤلیت و امنیت نه لري. هلته هر ورځ د پولیس ته پاڅکه رېټل کېږي، هر وخت پولیس بدترینه خشنترینه برخورد ورسره کوي. د بلې خوا څخه تا لیدلی دي که ترکیې و ایران خپل پرمټ باندې دیوالونه ودي، هېڅ لاره د بیرون رفت در هغه څه ملکو څخه نشته. افغانان په بدترین وضعیت کې قرار لري. متاسفانه چې حقوق بشر د جامعه جهانی و سازمان ملل یو نظارهګر دی، حداقل د افغانان چې هلته دغسې یو ظالم جابر حکومت په قدرت باندې ورسول، د دې خوا څخه حداقل دغه ملکو ته قناعت ورکړی وای چې افغانانو ته د مهاجرت سهولتونه مساعد کوي. افغانان یو ډالر کومک هم نه په ایران کې د لاسه کوي، نه په پاکستان کې. خپل په زور، خپل د اوبو په زور، خپل په انرژي باندې کار کوي، حتی د اوسېدو ځای نه ورته ورکوي. خپل پیسې ورکوي، کرایه ورکوي، ټاکس ورکوي، مالیه ورکوي، هر شی ورته ورکوي. متاسفانه چې دومره پناهګانه چې چاته افغانان راحت نفس پکې وکړي.
آقای دانش، با توجه به اخراج هزاران مهاجر افغان از این کشور، البته در اواخر افزایش هم پیدا کرده، گزارش های از رفتار خشونت آمیز را با آزار و اذیت افغان ها از طرف مقامات ایرانی به چشم می خوره. آیا ایران به کنوانسیونی های مهاجر پذیری و اصول رفتار حقوق بشری پابند نیست به نظرتان؟
به هیچ عنوان متاسفانه که تا به حال یک کسی نرفته همین جایی که اینا جای پناهندگاه یا تلسیا و جایی که مهاجرین را نگاه میکنن، با والا بلا قسم به شما میخورن که مردم ایوانات را در همون جایی نگاه کرده نمیکنن. یک خانگه که مثلا ده نفر گنجایش داره، صد و ده نفر داخل از این جای میده. نه جای هست برای تنفس کردن، نه جای هست برای نشستن، نه جای هست برای غذا، نه جای کسی رو که میگره تا که دیپورت میکنه در حقیقت یک نفسش به افغانستان میرسه و کاش باز به یک ملک برسه که اونجا حکومتی وجود داشته باشد، وزارت مهاجرین وجود داشته باشد، از اینا پذیرایی بکنه، از اینا اونجا داره دا 20 رقم بایومتریک میکنه که تو خود جمهوریتی نبودی، تو به حکومت چی کار بودی، تو در گذشته. من نمیفهمم که همین وضعیت افغان ها را بالاخره چی وقت به دنیا قابل درک میشه، چی وقت همسایه ها قابل درک میشه و چی وقت به این طالب های جاهل قابل درک میشه که همین ملت سر ملت خود ترحم بکنن، حدی اقل این مکتب ها محکمه های سارایی را کنار بزنه که مردم حدی اقل به نفس راحت را نمیخورد بکنن.
جهل کلمت تاسو استفاده کړل، تاسو خپل نظر ده. خو په مجموع کې ایران هغه کډوال چې په هغه هیواد کې په قانوني توګه اوسیږي ورته وایي چې د ښه ژوند کولو یا حداقل د ژوند کولو زمینه او فرصتو ته برابر کړی دی.
زه فکر کوم چې یعنی تاسو کې دا چې متاسفانه چې یو بی طرف سازمان یو نهاد چې سرمی و کی مونږ خو روزمره ده داسې قضایا او طرف ته تماس کیو، مونږ افغانان بیچارهګان وینو چې په څه وضعیت باندې ژوند کوي، په څه رقم باندې ژوند کوي. ته باور وکړه په میاشتو میاشتو د یو ایرانی سره کار کوي، وخت چې ورته وایي چې زما معاش راکړي چې ما ستا سره کار کړی دی، چې پولیس راوي د پولیس په لاس یو کوي راد مرس کوي، یعنی شپږ میاشتې اووه میاشتې په یو افغان باندې کار کوي، بعد هغه حقوق یې هم نه ورته ورکوي، په یو ډېر جبر او ستم باندې د ټولو فامیل سره ډیپورت کوي، د کور وسایل نشانې هم ورته پاتې شي. زه نه پوهېږم چې ایرانیان څنګه دا وایي چې دا انساني چلند دی، مونږ ځای ورته ورکړی دی، مونږ دا عملاً دغسې حالات وینو. صحیح دی چې دوی اوس دا دلیل وړاندې کوي چې دا مهاجرین غیر قانوني راغلي دي، په یو ملک کې جنګ وسي، یو ملک کې مصیبت وسي، په یو ملک کې قانون نه وسي، دا قانوني راتګ خو ناممکنه دی. د افغانان خو سیاحت ته نه دي راغلي، د افغانان خو تفریح ته نه دي راغلي، د افغانان خو ګردش ته، د افغانان مصیبت راوړي دي، د جنګ مصیبت دی.
اوس دغه وضعیت چې حاکم دی په افغانستان کې، دانش ته تاسو ورته اشاره وکړه، او وضعیت چې په افغانستان کې حاکم دی، دې ته په کتو سره د نړیوال سازمانون مسولیت څه دی چې افغانستان څخه د افغانانو د مهاجرت د زیاتېدو مخنیوی حد اقل ونیسي، یا څه کولی شي؟
در هغه وخت چې دغه اداره د طالبانو په دغه شکل باندې حاکم وسی، زه فکر نه کوم چې تاسو د مهاجرتو مخوسی کړی چې ونیسي. په دې خاطر سره نه زمینه د کار شته، نه امنیت شته، نه مسؤلیت شته، نه تحصیل شته، نه صحت شته. نو خلکو دغه الفبا د ژوند دی، دغه الفبا د ژوند ابتدایي شان چې د ژوند لپاره پکار دی، په افغانستان کې یو اکسیجن شته چې ته تنفس کې، نور د نور ټول امکانات
خالي. مګر طالبان ادعا کوي چې خلکو ته د ښه خوندې ژوند زمينه برابر کړې ده.
bale
طالبان ادعا کوي چې خلکو ته د ښه او خوندې ژوند زمينه برابر کړې ده.
bale او فقط طالبان د اکسیجن پر خلکو باندې نه خرڅي، دغه مفت خلکو ته ورکړي. که طالبان په نظر باندې دغه یو ښه ژوند وسی، bale د اکسیجن خلکو ته به خدمات ورکړي چې خلک
ته. خب دانش صاحب، در کل اگر از موضوع مهاجرت به کنار بیاییم، روابط ایران با حکومت طالبان را چگونه بررسی میکنین؟ در این مدت که البته طالبان در افغانستان حاکم هستند، تعامل ایران با حکومت طالبان چگونه بوده؟ آیا ایران به دنبال تثبیت روابط اقتصادی و سیاسی با طالبان است، یا صرفا به دلایل امنیتی و مرزی با این گروه تعامل میکنه؟
از نظر ایدئولوژیک حکومت حاکم در ایران و حکومت حاکم در افغانستان هیچ نوع فرقی ندارند. اینا هم به صورتی دین و مذهب در اونجا حکومت میکنند، طالب هم به صورتی دین و مذهب و همون قرائتی را که خودشان از دین و مذهب داره حکومت میکنند. در تاپ ایران هم آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی زنها و که بشر
وجود نداره این کافیش در افغانستان هم هستن. اما این منافی مهم هستن، بحث اساسی سر منافی است. منافی ایران فعلا ایجاب میکنن به خاطر که از یک طرف تحریماتی که سر ایران است، ایران بازار فروش و ضرورت داره که افغانستان بهترین بازار فروش است به خاطر که افغانستان هم در تحریم به سر میبره، یک طرف قضیه است. از طرف دیگه حکومت حاکم در ایران ظرفیت یا پتانسیل رشد مخالفینش بسیار بالا است، چون مردم به تنگ آمده، مردم عیناً که از طالبا به تنگ آمده، از ایران هم به تنگ آمده. این دومین علت است که اینا به طالبا مناسبات خوب میخواه به خاطر که سر مرز از اینا به مخالفین ایران جای نده یا پایگاه نده که در اون جسته. امید مسئله ایست که اینا که فکر میکنن که داعش یک پروژه امریکایی است و داعش به خاطر نامن کردن ایران میخواه در مرزهای ایران بیاید. این هم یک پدیده است که اینا تلاش به این میکنند. یک طرف قضیه مفاد ایران است. مفاد افغانستان ایست که طالبا درک کردن که این بار اگر سقوط بکنن پاکستان هم بر از اینا جای نمیده و هیچ گوشه ای دنیا طالب دیگه جای نداره بغیر از ایران. بنابراین اینا بسیاری از اتفاق فامیلایشان انتقال داده، خانه هایشان رو اونجا بردن، در اونجا میخواهد. و دومین مسئله ایست که بسیاری از وزیرای طالبا در ایران سرمایه گذاری های رو میکنن و همین پولی رو که از چور و چپاول در اینجا پیدا میکنن به ایران انتقال میکنن، سرمایه گذاری در اونجا میکنن. سومین مسئله ایست که بعضی مسائل استخبارات و بعض مسائل امنیتی را هم که طالبان نیاز دارن ایرانی ها در خدمتشان قرار میده و از نار خاموشش میده.
د سیاسي او امنیتي چارو شنون کې ډاکټر دانش صاحب ډیر زیات مننه چې خپل نظر په دې خبرونه کې موږ سره شریک
کړل. تشکر از وختتان.
افغانستان کې د نجونو د طبي انسټیټونو پر بندیز د خبرونې لملمنې د لسی ولادي او الټراساوند برخې متخصصې رویا جاوید سره خبرې کوو.
ډاکټر صاحب جاوید، خیلی خوش آمدین به برنامه.
ډاکټر صاحب، د نجونو پر طبي ډېره مننه. په د نجونو پر طبي زده کړو بندیز څومره د اندېښنې وړ دی او ستاسو په اند د طالبانو هدف څه دی؟
السلام علیکم. تاسو مخکې تاسو ته وګورئ، دا اول اسلام کې پیغمبر پیغمبر وایي د طالب علم فریضه ته لا خپل مسلم او مسلم بیا دې دې علم دریا ټولو ځینه او نارینه ته فاتې او دې علم د بابا د علم د راي د خدمات سه مخصوصا سيزو ته د اولویت لري او دا پندیس چې لګول څه ودا د معنی نو ور نه دی او تیر بعد هغه ځلاري څه په هي
ما
په څه هي او حیات په مساله کې کوریاله دی تیر تیر دی دی په وا په پدې د چې پدا واقبل دې چې چې نو په خوا د دورې د طالبان دا څه هم ادا دا او دا څه بعد حالات کې پښتو جو باندې راغلي او څه په یاد ده تر دې ډیر بعد هغه تللی.
دکتر صاحب، شما خود یک متخصص نسای ولادی هستین، برای یک جامعه نیاز موجودیت دکتران زن و قابله های مسلکی چقدر مهم است؟ به ویژه آموزش دختران در بخش های مختلف طب چقدر بر افغانستان به نظرتان ضروری است که باید آموزش ببینن و مسلکی شوند؟
تشکر. برای هر جامعه مخصوصا به جامعه مثل افغانستان ضرورت پرسنل تعلیم یافته در سه اتباه بر سه خدمات بر خانه با مخصوصا داختر و یا قابل هم اشد ضرورت است. بخاطر که یونسی ما میکنه که جامعه افغانستان یک جامعه سنت است، خانه ها مسائلی که مطلوب و صحتشان میشن مخصوصا و صحت باروری مسائل حاملگی تمام میشن، نمیتونن که حتی با فامیل خود شریک بسازن در صورت اونا با داختر یا قابله یا کارمند سینی که بسان خدمات هم میشن این مسائل شریک میخوزن. یعنی به در جامعه سنتی مثل افغانستان هستونن سینی مخصوصا خانم ها برای ارائه خدمات برای خانم ها مثل داختر ها و یا قابل صاحب ها بسیاری استد ضرورت هست. ما از دوره گذشته تا نبا که مکاتب بسته شد برمی خانمان بردی و بسیار از این خدمات صحی پایین آمد و بعد از اون جهان ارقام و عدادی را که باید از سال 2023 مرگ امید خانم ها در جریان حاملگی یا از اثر اصطلاحاتی که در جریان حاملگی ولادت خامی و مسائل بود 1,600 خانم در هر 100 از هر خانم این رقم بسیار بالا و تفاندهنده بود با در جریان از سالهای دیگر کوشش زیاد جهان و افغانستان به این شد که در این از خدمات را بیشتر بسازد مخصوصا تدریب قابله ها را بیشتر بسازد که قابله ها و سویه قابله های اصطلاح اولیه یا پرایمری که خانمی مثل فرمانده بودن بسیار بسیار مسلکی آموزش می دیدن و بعد از دو و سویه و اصطلاح و درجه دوم به قابله های بودن که از سنف دوام مکتب بارد بودن بودن اینا آموزش می بودن برای ارائه خدمات به خانم ها در دوران قبل و قابل در جریان حاملگی و بعد از حاملگی و
بله نکرسه
درجه سومش فعالت و دایه های محلی بودن که دایه های محلی یا اونم افراد با تجربه که در جامعه مسئولی کار بودن یا دایه بودن اونا رو به صورت
در استودیو من تاسو خبر وکړ ډاکټر صاحب که امداغه د انجونو پر طبي زده کړو دا بندیز دوام پیدا کی په اوږد مهال کې به کومې لویې ستونزې رامنځته کړي او یا په دې اړه جدي اندېښنه څه ده؟
جدي اندېښنه خو ډېر ډېر ده چې تصور دې کېږي چې له پخوا د دورې نه هم د ستونزو حالت بعد از دیده شد ما یا و راپور می وان وست پیو متبارا تایپ کرد که دی وایلی و چه فروسکال د فزو د آمنگی و ولادن در خلافت نه دیر زیاد اختلاف زیاد ممرین در مرگومی در د څه دې پښو دا پښو دا چې ډېر دې اندې خنیو ور تاسو تصور وکړئ چې دا دوه درې کال همداسې بیا بیا دا وام وکړي بیا دې څو نه پاتې کیږي ځکه چې لاس کال وروسته کې دا چې هیڅ یو تعلیم یافته یو تعلیم دیده او کارکوونکی د قابله یا ډاکټر په افغانستان کې بیا نه پاتې کیږي دته چې مکتب نشته بیا یې تعلیم نشته بیا په ځای خودم داسې روان سلسله ده یو ډاکټر چې اوس دی یو قابله چې اوس دی یو کار لپاره کار کوي اوسم د درې کاله مخکې هم داسې
دغه لیک وای ان زه راځم تاسو باندې نظر استه چې لوی تشبه د ډاکټرانو وی چې یو مسلکی ډاکټر په افغانستان کې ونو سي د نسایي او ولادي الټراساوند برخه متخصصه رویا جاوید ډیره زیات مننه چې موږ سره په دې خبرو کې ګډون وکړ
تشکر یک جان از وقتتان بیننده عزیز قسمی که میبینیم برنامه صدقه هم در همین جا به پایان میرسن
تاسو له من کې مننه تر بیا
شب و روزتان بخیر
دنن او وضعیت په پروګرام کې په افغانستان کې په طبي انسټیټیوشنونو کې د خزو او جنکو د زده کړو بندول، د طالبانو د حکومت د غبل تبيزي چلند، د نړیوالو اعتراضونو پارولې دي. لګروسه د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عنایت ناصر سره همدا مسله راس پړم. السلام علیکم جان اوریدونکو، په خیر راغلی، ستړي مشه. زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نن او وضعیت د پروګرام اوریدو ته تاسو ته ستړي مشه وایم. قدرمنو اوریدونکو، د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې په طبي مؤسساتو کې د خزو او نجونو په زده کړو بندیز د خزو په حقوقو یو بل سخت گزار بلره. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالي کمشنرۍ وایاند ویلي دي چې د طالبانو دا تازه بندیز د خزو او نجونو سره د طالبانو د حکومت تبعیزي چلن خي او د خزو ژوند نور هم په خطر کې اچوي. کارن دکر د افغانستان د پاره د امریکا د سفارت شازده فری ویلي دي چې متحده ایالات په افغانستان کې خزي او جنکۍ د تعلیم کرنده که د افغانستان د پاره د امریکا د شازافیر خبر داسې راوستیده چې متحده ایالات په افغانستان کې د خزو د حقوقو برابرۍ او عدالت ته متحد ده. د طالبانو حکومت ولې خزي او جنکۍ د تعلیم او زده کړو نه محروموي؟ دغه سوال ده. دغه مسله لږ وروسته د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عنایت ناصر سره مطرح کوم. اما د دې نه مخکې یو څو خبرونه دي، هغه به ولولم رو سبب بحث ادامه ورکو. د بي سرحد ډاکټرانو ټولنه وایي چې د طبي زده کړو په مرکزونو کې په خزو او جنکو د نوې بندیز په افغانستان کې په روغتیايي چارو باندې ناوړه اغیزه کوي. د بي سرحد ډاکټرانو د خیریه ټولنې د یو سلويخ فیصد نه ډېر کارکونکي خزي دي. دا ټولنه وایي چې د 2018 کال لپاره 2300 مېرمنو سره د زیګون په وخت کې مرسته کړې ده. د دې ټولنې خبره ده چې د دې بندیز لامل به د میندو او ماشومانو مړینه نوره هم زیاته شي. په ایران کې یو شمېر افغان مهاجر وایي چې د ایراني ښوونځیو مسؤلان د دوی ماشومان په ښوونځیو کې نه مني. دغه افغانانو ویلي دي چې د ایران په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د خپل ماشومانو د شاملولو لپاره ډېری هڅه وکړي مګر فائدہ یې ونه کړه. په تهران کې یو افغان مهاجر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوه زامنې د زده کړو نه بې برخې دي. حکومتي او شخصي ښوونځیو کې سره د دې چې کارت حمل لري د دوه زامن نه دی منل شوی. د ویلې دي چې د خونځیو مسولانو ورته وویل چې دوی ته امر شوی دی چې د افغان مهاجرو اولادونه په خونځیو کې شامل نکي. او د افغانستان د پاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې USAID په دې هواد کې د جنکو د بی وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جول سنفورد په یو ویډیوي پیغام کې ویلې دي چې نجونې او ځوانې خزي د دې مستحق دي چې په کم عمر کې او همدارنګه جبران واده نشي. د یو اس ایډ د ارقامو له مخې په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته د جنکو په تعلیم د بندیز لګیدو نه وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. 9.8% جنکۍ چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم و واده شوي دي. د اتلس کلونو نه په کم عمر او په جبري ډول د نجونو ودونه په افغانستان کې یو لویه ټولنیزه ستونزه ده. مګر په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو نه وروسته د دې ناوړه دود له امله د کم عمر نجونو ودونه نور هم زیات شوي دي. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې موږ دا خبره کړې ده، نو اوس بیرته ورزمه د خبرونې میلمته د نړیوالو سیاسي چارو کارپو عنایت نصر صاحب ته، او موضوع همدا ده چې طالبانو په طبي څانګو کې، خصوصي او دولتي څانګو کې جنکۍ د تعلیم او زده کړو نه منع کړې دي. په دې برخه کې د نړیوالو د عکس العملونو تر څنګ دا مسله هم ده چې د ډیر وخت رئیس مطرح ده چې طالبان ویلي دي چې په جنکو باندې چې کوم بدیزونه تعلیمي ساحه کې لګېدلې دي، عالي ساحه کې دا تر امر ثانی پورې ماتل دي. نو تر امر ثانی روسه به بیا معلومه شي، مګر امر ثانی اعلان دی، اعلان شوی بل انکشاف طالبانو رامنځته کړی دی. هغه انکشاف دا دی چې په طبي څانګو کې هم د تعلیم نه منع کړی دي. دا انکشافات راغلي دي، مګر تر اوسه پورې طالبانو په دې برخه کې خپل رسمن څه نه دی ویلي چې ولې دغه بندیز په جنکو باندې په دې ساحه کې وضع شو. حالانکه دوی به پوهیږي چې څومره ناوړه اغیزې به ولري په ښځو او ماشومانو. نو زه غواړم چې د خپل مل مسله ام دی مسلې باندې بحث وکړم چې د دوی نظر څه ده. او بل دا چې طالبانو د ډیر وخت رئیس دا خبرم کړی دی چې دوی تعلیمي نصاب جوړوي اسلام او شریعت په اساس او دغه په چوکاټ کې. نو وګورو چې دا کوم ځای ته رسیدلې ده. خوخه خبره ده چې زمونږ ملما په دې برخه کې سیرنه کړې ده، او د دوی هغه سیرنې او نتایج او تحلیل او تفسیر په اخبارونو کې درته په امریکا کې چاپ شوی ده. دې برخه کې هم زمونږ د ملما نظر اوریدئ شي. تاسو په خیر راغلی محترم عنایت نصر صاحب، ستړي مشي.
مننه سلام نو نکیل تاسو تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم.
ناصر صاحب محترم، مخکې هر سوال خبره ده، ما سره دا سوال دی چې طالبان په دې پوهیږي چې دا شرعي او اسلامي خبره نه ده چې ښځې د تعلیم نه کوي، تحصیل نه کوي، مګر ټول سره سوال دی چې ولې طالبان دغه سي اقدامات کوي؟ اوس دې تازه اقدام ته وګورئ، ولې
اصلا بس دا سي طالبان یو د ولسواکۍ خلاف یو تحرک ده، یو حرکت ده، او هغه دی و فکر په اساس رامنځته شوی دی، او دوی یو خاص فکر لري، او هغه د لسی هغه څه چې دوی باور پر لري، او هغه څه چې دوی فکر ده هغه مطلق ده، او په هغه کې څوک تغییر نه سره وسته، او هغه د خدای اراده ده. دا دوی په اصطلاح دوی دلیل ده. بیا په دوی کې هم لیدل کیږي، یا بعض وخت اورېدل کیږي ځینې له دې مفکورې سره مخالف دی، او وایي چې باید یو څه نرمشتو شو، یا یو څه د ژوند واقعیتونه درکو، او په نړۍ کې ستې ووتم باید وګورو. مګم بیا یو ګروپ ویل کیږي چې هغه چې د طالبانو رهبر ده، او د نږدې حلقه ده، او هغه په قندار کې دي، هغه بیا په خپل فکر باندې او په خپل نظریه باندې، او دغه نظریه دا داسې شزه نسی کولی چې له هېواد له کورې د باندې راووزي، او هر هغه کار چې له کور نه بهر یې هغه باید د نارینه په مسؤلیت کې، او هر هغه کار چې ښځه د باندې هڅوي د هغو باید ممانعت وسي، او هغه باید تر کنټرول لاندې راسي، او د تعلیم په شمول باندې. او بل دا داسې تعلیم ورته ښځو ته تعلیم هم ورکول کېږي، هغه باید په هغه چوکاټ کې ایسي، هغه د یو خاص ګروپ د مفکورې په اساس وي. اوس دغه جهانبینی دوی په خپل واک لري، او په خپل نظام کې لري. دغه جهانبینی په تعلیم باندې هم اغیز لري، او په مختلفو برخو باندې اغیز لري. د دوی لپاره تاکسره یو ځل خودي واده ټول افغانانو دنیا ته ورکړ، چې موږ ډیر تغییر کړی ده، موږ هغه پخوانی طالبان نه یو، او موږ د جنو د تعلیم حق ته ډیر زیات احترام لرو، حتی د ډاکټرا تر حد کوو. بیا وروسته کله دوی واک تر لاسه کړو، په اولو میاشتو کې معلومه شوه چې دوی نه تنها پخوانی طالبان دي، بلکې دوی د باندې ډیر شدیده ده، او دوی به د ځل له هر څه نه استفاده وکړي تر څو خپل مفکوره او افراطي مفکوره تطبیق کړي. نو هغه اوس دوی د نجونو مکاتب بند کړو، او دغه لپاره دوه دلیل راوړو. یو دلیل دا د اسلام سره ټکر لري، او بل دا د اسلام فني فرهنګ سره. خو متاسفانه دا درې کال تیر شو، د هیڅ دلیل ورته پیدا نه کړي خبرې ته، او دې باندې هم په ریستانه د اسلام خلاف ته، او د فرهنګ خلاف ته، او ټول افغانان په دې باندې پوهیږي. مګر دا چې دوی یو قسم یو ډول یو دلیل جوړی او وارسی هغه خپل اصلي مفکوره او اصلي غوښتنې سه دوی لري هغه د سټول افغان ټولنه باید د دوی د فکر په اساس بیلټ لسره جوړ شي او په دې کې هر هغه حرکت هر هغه نظریه هر هغه سس د دوی د مفکوره هدف مې دا د دوی د مشر او د دوی د رهبر د مفکوره خلاف هغه باید لباینه یوسي که وخت اخلي وخت دی واخلي دوی تدریجي ډول سره دا کار کوي مثلا د سیهی انسټیټیوټو د ممانعت بس دوی درې کاله مخکې نه را مطرح کول ځکه دوی پیدل سي شاید تحرکات موجود سي خلک مخالفت وکړي ډیر زیات دوی په درې کاله کې د خپل حکومت بنیاد ته تقویات ورکو خپل ترانی په دولتي دستګاه کې ځای په ځای کو دي ټاکس د مالیاتو سیستم یې فعال کو ورو ورو په منطقوي سطح باندې کوشش وکړي ځینو هیوادونو ته سیاغه متاسفانه سیاسي واړه اهداف تر غټو انساني ارزښتونو پورته ګڼي یغه ته قناعت ورکړي یو قسم روابط سره جوړ کړي او بل تر څنګه مذهبي شوراګانې په ولایتو او ولسوالیو کې جوړ کړي تر شلو زرو زیات مدرسې جوړ کړي په نصاب کې ورو تغیر راوستل اضافه کار دی کاریکولم اړوند اضافه دی کتابونه معرفي کړل سي دوی پکې شو معرفي کې او مخالف لوري یا دوی مخالف فکر سي زه فکر کوم مطلقاً افغانان اکثریت افغانان هغه کې اشکار کې نو دا ټول حرکت دوی تر سره کړو اوس دوی د برنامه په اساس بس دا سي ولار شدید حالت ته ولار په دې خاطر کته سي وګوري دوی رسمي بیانې وګوري سي دوی رهبر اوس هم شدیدن خپلو چارواکو ته دا سپارښتنه کوي چې د امر بالمعروف قانون باید په ټول جدیت سره تطبیق کړي بیا په دې کې یو بل دلت سي هغه وایس لیل نرمش نه کار واخلی یعنی او فکر کې مخالفت نه لرو خو کتاس یو وخت واخلی یو کال دو کال نور دا به شو کار نسبت دې ته چې دات نو کار واخلی یعنی که په مجموع کې بیر تر ټول سوې وي د دوی دغه مفکوره سي د سره لدی سي یو مفکوره ده مګم هغه تاکتیک د دوی د کومنس کې فرق کوي سره
ناصر صاحب محترم اوس خو چې د حال او احوال ته وګوري د نړیوالو اعتراضونو ته وګوري د ولس هغه اعتراض ته وګوري دا خو اس د حل لار نه ده نو کارن دکر د افغانستان لپاره د امریکای چازافری ویلی دي چې د امریکا متحده ایالات چې کوم تعهد کړی دی هغه ته ژمن دي چې هغه د خزو د حقوقو برابرۍ ده د حقوقو مساوات ده او عدالت چې عدالت برقرار شي دا خبره یا دا بیانې ولې تاثیر نه کوي په افغانستان کې مثلا وسو لازم کې دا خبره وشو چې اته په دې بس روان دي چې تر دریم صرفه پورې دي جنا کې سبق وي دا شپږم نورم دریم طرح کته په دې بس روان دي بل اخر دغه ملک مخاطر روان دي د خصوصا د خزو د حقوقو په برخه کې بشري حقوقو په برخه کې د نړیوالو خبرې تاثیر نه کوي تاسو څه فکر کوئ دا غنمه حکومت چې شي د فرق یا بدلون بري شي یا نه
دما برداشت اول پښتن تسراس دی باندې ولی د افغانانو غشتنی دی افغانانو اعتراضونه دی بهرنیانو د اسلامي هوادو دی او دانشمندانو عالمانو غشتنی دا ټول نړۍ کوګوري د افغانانو په شمول پروت هغه یو ګروپ زو باید وایم چې هغه ګروپ پنځه نفر یا شپږ نفر سي دی لس نفر البته دا ول کیج مګز په بیا هم دا باور لرم چې دوی په فکر کې ټول سره یو دی مګم په ټاکټیک کې دی فرق سره کوي هغه دا سي دوی په خپل وایس موږ دیموکرات نظام نه یو موږ لوسواک نظام نه یو موږ د خلکو د ارادې په اساس نه راغلي موږ په زور باندې راغلي او په جګړې باندې راغلي نو شل کلم جنگ وکړو نو اوس په زور باندې حکومت کوو او هغه څه چې موږ غواړو هغه اجرا کوو او هیڅ ضرورت دې ته نسته سي څوک موږ ته مشوره راکړي دا کله چې دوی هغه د مشر وینا تاسو واوري هغه وایي د ما نظام د ما واقع ده زوسی هر څو غواړم دا روحیه د غشتنو په اساس او د منطق او د استدلال په اساس فکر نه کوم چې نتیجه دی ورکړي ډیر افغانان له دوی سره کښې نه سول ډیر دانشمندان ورول ډیر عالمان ورول په خپل افغانان زه یعنی دا د ما خبرې په افغانان اوري او په وطن کې ټول یعنی قوم مشران ورول په پکتیا کې خلکو غوښتل چې مکتب خلاص کړي دي مګم بیا مانیات وکوب یو قسم یعنی مګم دا ټول وځپل شو باندې خانو ته واچول شو مدني ټولن لبین ولاړې سیاسي حساسه لبین یو یوازې یو شو مذهبي شوراګانی یا دینی شوراګانی په ولایتو کې معرفي کړی سړي غوټي وظیفه ورکړي یوازې موږ احکام به خلکو ته رسوي دا سی یو لډیکټاتوري نه ډک نظام هغه غوښتنو په اساس تغییر نه کوي هغه یوازې د زور معادلې ته ګوري کپدې باندې کوي مثلا خلک په مقابل کې راپورته سي او خلک تحرک وکي او خلک لدې په مقابل کې د ودرې شي بیا دوی تغییر راولي او یا هم له بهر نه کوم داسې یو فشار پر راځي دوی سلطه یا دوی قدرت په خطر کې واقع کیږي بیا دوی تغییر کوي کنه زه فکر نه کوم چې نه دي فرهنګي د دوی په خپل د دوی سوس کوم نظام جوړ کړي د افغانستان تاریخ کوم سابقه نه لري دا کوم مدرسې ډول سدي وړاندې کیدا د افغانستان په تاریخ کې د دې سیم په تاریخ کې کوم ډیر زیات تاریخي شینه نه لري تاسو زر کاله مخکې د غسیمه سدي اوس موږ په کې د نړۍ تمدن په دې کې ډیر غټ دانشمندان او لکه البیرونی لکه مختلف دانشمندان او هغه په ټول دنیا کې وسیغه په طاقت باندې نور طاقت کې جوړ دي مبنادا مګم دغه سیمه بیا ورسته مدرسې د امیر عبدالرحمن خان ورسته سیاسي حالت ته داخلي شي او په یوه کې مدرسه د نظام لپاره د مشروعیت او منبع ګڼل کیږي او فتوی ته راځي نور شیان او مدرسه د اصلي علوم خلاف دریږي یا ورسته دا تاسو راځي تر نن ورځې پورې سدي اوس د هماغه مدرسې اصلي سیرا دوی وړاندې کوي او دوی وایي چې دغه د مور دوی یوازې واک او قدرت افیک کوم پیژني نو هر هغه شی کپ نړیوال ساته زتا سوال دوهم برخه تر اعظم کا کپ نړیوال ساته کوم تغییر راځي او هغه تغییر د دې بایس کې ګرځي سي دوی په داخل کې هغه کوم کسان سي واک لري هغه د نتیجې ته ورسي چې شاید دا تغییر د دوی د نظام د لبیناتګ یا د شدید ضرر سبب وګرځي بیا به دوی ډیر په شدت سره تغییر وکړي او د منسکي باندې دوی خلګ ورته پورته کیږي دا تغییر ومنه
بلې نسسه محترم ما مخ کې مو ویل چې ډیر وخت رئیس دی وی چې موږ په نصاب باندې کار کوو کنه زموږ نظام دی وی شریعت په حساب برابر او نصاب باندې کار کوو تاسو دې برخه کې لک تحقیق او سیرنه وکړه کده دې نتیجه موږ ته وی دا نصاب دوی سره ول نصاب دوی چی شی غوړي په دې نصاب کې اولې تر اوسه پوری جوړ نه ده څه خبره ده څه تحلیل
دوی رهبران او کله چې مارکته د وخت دی واخل د طالب یو کمیشن یو یو طرحه جوړه کړه په طرحه کې ورته ول څه کله مو وخت تر لاس لاندې واکول او مور به په حساب کې او تعلیم کې دغه تغیرات راول خو یو کې مختلف مزامین ول بینه تاګ او ساده مزامین بدل بینه ول سی او اته تر دې حدا پورې شدید سي د ژوند سارو چهره عکسونه دا هم بدل بینه ول سی تاریخ باید اسلامي سي ساينس باید اسلامي سي اسلامي نه هدف دا د دوی د فکر په اساس یعنی کوم دانشمن نظریه ورکړي هغه د دوی د فکر خلاف هغه باید حذف شي یو قسم هغه مخشوي فکر په اساس باندې ویل داس یو مکاتب باید عمل سي چې بل اخره کوم مشهور ورزي کله چې هغه فارغي جوړه مکتب نه هغه باید فکر دوی د جهانبيني په اساس سي سی هغه پیره کې به د شو بد ترمنځ باندې د دوی طرف بشي او په مقابل لوري به بد دي نو دغه یو مفکوره ورته لري مکتب ته او په مجموعه کې تعلیمي سیستم ته اوس د دې ته د رسیدو لپاره دوی اقدامات کړی دي دا څنګه د دوی د شپه ورځ په مصرفه دي په دې باندې یوازنی مهم کار چې بل پاته دغه دي نصاب بدلون ده په دې باندې د کار کوي ډیر په مخفي ډول سره دا کار کوي یعنی جزئیات نه راباسي دی باندې دوی غواړي یو قسم کار نهایی کې او تمامه کې او بل اخره مکاتب ته معرفي کې کچیرته د امر بالمعروف قانون تاسو وګوري او دوی دغه دی لوړو د تعلیم د کمیسون طرح وګوري لدیغه نتایج د درک پیدا کول سي چې دوی نصاب د نصاب تغییر به څومره عميق او د به څومره د افغانستان د ماشومان او پوسټ دکري او دوی پراتلونکي باندې منفي تاثیر کوي
ډیرو بخې یو سوال هم دلته خبر دي نسما ناصر صاحب محترم دغه نصاب چې دوی اوس کار پیرا ورکړي د هر وخت چیلن کې بیا هم سوال ده فکر کوي چې جنکی به د تعلیم او تحصیل اجازه ولري علي تحصیلات به وکړي شي یا دا به حذف وي
دا بس ډیر زیات راپورته کیږي کچیرته مور ټول غواړو افغانان ټول غواړي چې تعلیم باید له سیاست لري له ایدئولوژي نه او تعلیم باید هغه اصلي هدف ته خکارو کې هغه د انسانان وروزي او هغه پرمختګ وکړي او د هیواد پیشرفت پکې رامنځته شي د اوسني بدبختۍ نه افغانستان راووزي موږ ډاکټران ول او خدانان ول او دانشمندان انجینران در ټول ول چې هغه د افغانستان له اوسني مجبوری نه راووزي دا یوازې د افغانستان د تعلیم هدف نه بلکې ټول نړۍ کې دغه مهم هدف ده او د ټول نړۍ په دې باندې کوشش کوي چې دغه مهم هدف تعلیمي نظام ته داخل کړي او په اساس تغیرات راولي مګر کوم مسیر باندې چې طالبانو کوم حرکت شروع کړی ده او کچیرته د نصاب تغیر هم دی رامنځته کی په یوه وخت کې بیا بل بحث دا ده چې د دوی لپاره به نور کومه ستونزه موجود نه وي ځکه دوی به وایي چې انجونی مکاتبو ته رام شي هغه به هغه شی زده کوي چې دوی ورته وړاندې کوي او دغه مفکوره او دغه نظریه به د دوی د ایدیالوژي په اساس نو په یوه وخت کې به د ما حدس دا ده چې دوی به انجونی ته اجازه ورکړي چې مکاتبو ته ولاړ شي یا یو سناریو دا ده چې شاید دوی ته مختلف نصاب برابر کی او په یوه نصاب کې ډیر زیات فلټر کنټرول راولي او تقریبا له مدرسې سره ورته یو شی د دوی د مفکورې په اساس یو شی ورته جوړ کی په یوه کې بیا دوی مصیبه دي زینو طرفدارانو مصیبه دا ده چې په یوه کې بیا دوی مشتاوان نسته ځکه کچیر زیاته به دوی مفکوره اخلي بیا بل اړه نو 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 د سناریو سره مخامخ یو حکومت اوسنی په اوسنی حالت کې دوی نه غواړي سره د سیستم کنټرول دی پر اوسه مکاتب دی کنټرول کړی دی ټول نظام د ټول شیان په لاس کې حتی دوی کوچ ټول ټول کوچنی ریسک نه اخلي دا یو کار یو شی زه غواړم چې دا 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 یوازې دا کار نه کوي تاسو ک خلقیانو په وخت کې وګورئ په افغانستان کې په وخت کله کمونیزم راغی په یو وخت کې عیني تاکتیک اینی تاکتیک نه کار واخیستل سو مکاتب په دای شکل سره جوړ سی هغه باید کمونیستی مفکوره ورک له هر خوای کنټرول پکې راوسته
بله
تاسو ګورئ سی کدی مجاهدینو وخت ور داخلي جی په وخت کې ګورئ سی افغان ماشومان ته داسي توکي داسي مواد وړاندې سوس پیغه کې دی د جګړې پیغه کې دی راکټ پیغه کې یعنی ماشوم دو کلم سپو کلم نه کلم ماشوم ته د جګړې او د ټانک او د توپ بیا ځکه دا شیان ورته کول کېدل سي څنګه مثلا ځانو والوزوي څنګه نور خلق لا بینیو چې دا حسي بیا له هغه وروسته په تیر شل کلو کې په نصاب کې تغیر راغی او هغه په نړیوال سټنډرډ باندې تر ډیره حد پورې ولاړ سره د دې په نصاب کې ستونزې وي په معرف کې ډیر ستونزې وي په هر اړخ کې مګم په یو حالت کې پرمختګ پکې راغی اوس به
نصاب صاحب محترم دغه د تعلیم او تحصیل مسله خو سیده چې داخلي مسله به یې کنه مګر بیا یو ملک چې هغه نړیوال قوانین مراعات نه کوي بیا څنګه دی غوړي چې په رسمیت وپیژندل شي یا ودالم یا غونوی یا حزب یا سوچوی
ور د دوی ماسبه ډیره غلطه ده دوی دا فکر کوي چې دا په تعلیم کې موږ تغیرات راوولو په سیستم کې تغیرات راوولو ټول شیان په ټول په کوم مسیر باندې موږ دوی به په دې لپاس هم ولاړی خلکو دنیا ته بوایي چې موږ اوس مشروعیت راکا او یا بل افغانان نه دا ته وقول لري چې دوی په دې شونوم سره یادي او دوی ته احترام کوي دا غلطي افغانانو ډیر یعنی موږ د افغانستان کې دا غلطي سوز لري سوي ده په مختلفو اړخو کې سوي ده مګر ورسته له سلور پنځو کلو یا له سلور کلو ورسته خلکو مقابل کې راپورته سوي دا هغه نظام لا وینې تللی ځکه چې کله ته د خلکو دی ولس مختلف نظریات ونه لري مختلف خلک اقشار پکې ونه لري هغه تونس کول دغه روحیه دغه شو وضعیت چې په افغانستان کې ده هغه یو دونه سیاغه په نړۍ کې یو 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 تعامل غواړي او هغه نړیوال قانون ته رعایت لري او هغه په داخل کې داسي سیستم داسي جریان لري سیاغه نه غواړي سی یو سبب بدنامي ورته جوړ سیاغه په هیڅ سینوان سره نه غواړي سی رسمیت ته دی ولاړ سی او هاته غواړي سی په دې موضوع باندې ټینګ ودری شو ستا سی اخیری په شف داسي دوی دی نړیوال عدالت محکمې ته دی وړاندې کوي وړاندې سی یو شاید نو ته باندې بدوی ځینی نه دی بازداش حکومت صادر سی هغه داده سی په نړۍ کې کدی هر چیرې هغه رهبران لار سی هغه دوی بازداش کولای سی او هغه محکمې ته سپارلای سی اوس
ناصر صاحب محترم دغه بندیش چې اوس دوی نافذ ک کنه چې دا طبي مؤسساتو کې خزینه وې سې شنو تعلیم او تحصیل نه کې پکې په دې برخه کې دا خو د انسانانو په صحه د مور ماشوم په صحه ډیر تاثیر کوي دغه د تاسو مخ کې واورې د پدی برخه کې ډیر رپورټونه راغلل اکثر عملونه ډیر شدید دي په افغانستان کې په دغه سیو ټولنه کې غربت وګوري بیسوادي وګوري او دغه فرمانونه وګوري د دې اغیزي وګوري بل خبره دا ده چې زنی وی چې کلچر دی او زنی وی چې دا اسلام دی چې ماشومان باید مخهونه نیول شي وزګه ول شي ماشومان مینده کورنۍ باید ماشومان نه لري نو چې د ماشومان او د تولد لپاره د مور ماشوم د صحت لپاره میرمن نیوي چې کومک وکړي د غم وخوري زمونږ فکر یې سن رسیږي چې دا مینده به وسکه باید دی
خو ام دا دلیل بخښنه
غواړم خپل مینده بس کوي دوی خپل خويند بس کوي د افغانان چې دوی مسول دي حاکمان دي او دوی د صحت او غم باید وخوري خو د خپل مسولیت لري کنه چې پټولنه کې چارواکي خو مسولیت هم لري ورسره دا عاقبت وسنګ شي
ګوري دا ټول هغه دلایل دي چې هم د فرهنګ خلاف دي هم د دین خلاف دي او دا ثابت دي چې دوی هم د فرهنګ او هم د دین خلاف روان دي او نتنها سدوی د فرهنګ دین خلاف بلکې د نړیوالو اصول خلاف هم روان دي او شاید لیسره په خپل ګروپ په داخل کې ډیری کسان سره مخالفي سمره سي او ردل کیږي په ځینو موضوعاتو کې اړ داخل په تاکتیکی حد کې سره مخالف دي نو تاسو وګورئ چې په دغه سي مفکوره باندې یو ګروپ روان دی یو فرد یو سداسي یو کس د دې ګروپ راس کې سره هغه هیڅ احساس نه لري هغه یوازې دنیا د اوټو معلوماتي سي یا مشران داسي خلک د سیاغو ته ټولو غټ توصيف داسي سو بمني مشدولي یا مثلا سونه خلک وزل سوي هغه دوی ته ټولو مهم مترال دا اوس ګوره فساد معنا چی ده فساد د نوې سي او مالی فساد
معنا
اهلي کار سپارل د خپل یو لوی فساد ده دوی به زو فکر کوم د افغانستان په تاریخ ټولو غټ فساد کړی دا اوس
وخت په خلاصېدو ده
خلک معرفي کړی دي دارو
تشکر تاسو ته نصر صاحب محترم د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ساسي نظر او تحلیل خبر شو اين د خبرونه کې به بیا هم په مسایلو باندې ساسي نظریات او تحلیلونه ورو اوس د سیم په مخخه کورومدان درنو ریډونکو د خبرونه هم دلته پاتو رسیده او ساسي غک پروګرام شروع کیږي ساسي غک پروګرام کې زمونږ همکاران راځي هغه به ساسي سوالونه او ساسي اعتراضونه ته غوږ نیسي تاسو به خپل خبرې کوي خود پروګرام اصول رعایت کوي قدر منوریدونکو مننه تاسو ټولو نه شپه په خیر
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریم زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو باسنو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع برابروي
امریکا غاک په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي
برېښنا تحریک
زبیولا غازی
Thank you.